په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د شروزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینی راپورونه هم خبرو او ریچی په دوه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پایلسوي غونډې نن دویمه ورځ ده. دوشنبه ده د سلواغي عدلوي دیرشمه د فبروري میاشتې 19 په پیل کې خبرونه. نن پر افغانستان په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د رابلل سوي غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې ویلي چې دغه غونډه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون پرون یکشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو په وینا د دې غونډې هدف له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر زیاتېدو بحث دی. د ګډونوالو په هغه لیست کې چې ملګرو ملتونو خبر کړي د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې ځنګړي استازي هم شامل دي. دغه غونډې ته طالبان او د مدني ټولنې استازي هم وربلل سوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر جمعه وویل چې د دوی ګډون به ګټور نه وي. تفصیل وروسته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر بشري حقونو تمرکز ته دوام ورکړي. شغل بنت د افغانستان په باب د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي اعلامیې د هرکلی ترڅنګ پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې نوي تعهد هرکلی کوي. هغه وړاندې لیکلي چې نړیواله ټولنه دي له هغو قانوني ابزارو چې په واک کې لري له نړیوال قانون سرغړونې پای ته ورسوي. د شنبې په ورځ د 12 هیوادونو البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خپره سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د کندهار لپاره د طالبانو ولی ملا شیرین په یو مکتوب کې ټولو چارواکو او ریاستونو ته امر کړی چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د ژوندیو مخلوقاتو له عکس اخیستلو ډډه وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته د کندهار مطبوعاتي دفتر دا مکتوب او د والي امر تایید کړی دی. ملا محمد علي حنفي چې د ملا شیرین په نوم مشهور دی د خپل دغه کار دلیل دا راوړی چې له ژوندیو موجوداتو عکس اخیستل هغوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. ملا شیرین د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده ته له نږدې کسانو دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماښام له سریلانکا سره دویمه شلاوره لوبه کوي. لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د دغه درې شلوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا ګټلې. ولې د افغان لوبډلې هڅه بداوي چې پاتې دوه سیالۍ په خپل نوم کړي او د دې لپاره کافي چمتووالی هم نیولې ترڅو دغه سیریز موږ د دوو یو په مقابل کې د سریلانکا نه وګټو.
د افغانستان په ټیم کې مخکښ بالر راشد خان او مجیب رحمان د جوبلیدو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوره لوبه چهارشنبه د دو نور لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې کیږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ جبهې تیر ماښام په کابل او بغلان کې په دریو حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دغه جبهې په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله د کابل په 11 امنیتي حوزه کې د طالبانو پر پوسته عملیات و چې له کابله د پوستې 4 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. دغه جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ د پنشیر ولایت د ځینو ځوانانو پر موټر ډزې کړې وې او دوی ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دغه جبهه په خپل ایکس شبکه کې دا هم لیکلي چې تیر ماښام د کابل د څلرمې امنیتي حوزې په چاراهي ګلسرخ کې د طالبانو پر بل پوسته په برید کې 3 طالبان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه وایي چې د دې پوستې طالبانو تیر اونۍ په کابل کې پر څو مسافر وړونکو موټرو ډزې کړې وې او د تلاشي په پلمه یې ښځې او نجونې ځورولې وې. دغه جبهې تیر ماښام د بغلان په پلخمري کې هم د طالبانو پر یو پوسته په برید کې د 2 طالبانو د وژلو او د بل د ټپي کولو ادعا کړې ده. طالبانو د دغو ادعاو په باب څه نه دي ویلي. د کرمینل د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړی لا هم د هغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د راپورونو له مخې د ناوالنی په بدن باندې ځینې شنې لکې لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن تر مړینې مخکې د اختلالاتو په سبب وي. پر غزې تړنګ د اسرائیل بریدونه لا هم دوام لري. په داسل کې چې یو شمیر هیوادونه د یو بشري اوربند په لټه کې دي، د یکشنبې پر ورځ د اسرائیل په بریدونه کې د لښته لږه 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی. اسرائیل د فلسطیني کډوالو پر یو کمپ په برید سره دوه نور فلسطینیان هم وژلي چې یو تن یې د فلسطیني وسلوالې ډلې غړی بلل شوی. اخو اټکل کېږي چې سبا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې جګړې د درېدو لپاره د یو بشري اوربند پر سر رای واخیستل سي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو شای دغه مساویده ویټو یا رات کړي. امریکا چې د اسرائیل له لویو متحدانو ده، په دې لټه کې ده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ موافقه ترلاسه سي، څو په بدل کې یرغمل سوي اسرائیلیان او بندي فلسطینیان خوشي سي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان ګڼل کېږي، لا د اوربند یا موافقې په اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل ویلي چې له کیف سره به د اروپا تسلیحاتي مرستې دوام ولري. هغه ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې د دوو کلونو پوره کېدو په درشل کې دی، د اروپایي ټولنې وویشتو غوړیو هیوادونو مرستې کړي، خو د هغه په خبره په جګړه کې دا مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپخانی مرمیو په برخه کې دوام ولري. تکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسخت رقیب هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تک په باب خبرې وکړي. د دوړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي، چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي. بیا هم دې خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. په پیل کې د افغانستان په اړه راپورونه. نن د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. تمه ده د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړیو استازو سره وګوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د شاوخوا 28 هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي په دوحه کې دي او پرون یې یو لړ بحثونه کړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبه سراج وایي د دوهې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث وکړي. اغلی سراج له دوهې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
زما دنده شخصا یا زمونږ په عموم کې د افغان ښځو موضوع ده. زما لپاره دا مسله ډیره مهمه ده. ما غوښتل داسې یو ځای کې واوسم چې بالاخره غږ مې ورسیږي او دا موضوع تعقیب شي او یو څوک د افغان ښځو پر موضوع سمه پریکړه وکړي.
محبوبه سراج، لطف الله نجفی زاده، میترا مهران او شاگل رضایی د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب د دوهې په ناسته کې ګډون لري. د طالبانو لوبیا واکمنېدو رئیس لشپګم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو منع شوي او د 2022 کال په وروستیو کې د افغان نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم تړل شوي. په دې سربېره د طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع کړی او په نورو ګڼو برخو کې هم محدودیتونه وضع کړي. د دوه د ناستې په درشل کې د افغانستان لپاره د ناټو پخوانی ملکی استازي نیکلاس کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل لدی چې طالبانو په ټولنې ولکه ټینګه کړي د بدلون لپاره ډیر خوشبینه نه ده او دا هیواد د ده په خبره له بده مرغه سختې ورځې په مخ کې لري. د دوه د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړیو استازیو بحثونه درلودل او ماښام مهال د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش چې یک شنبه دوهې ته رسېدلی د دوهې غونډه په رسمي توګه پرانیسته. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه و راغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه باله. طالبانو له اول سره د دوهې په ناسته کې د بحث وړ یوې موضوع په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه ده خپل مخالفت څرګند کړی و. د دوهې د ناستې افغان ګډونوالې محبوبې سراج تاسف ښکاره کړ چې طالبانو په دې ناسته کې ګډون ونه کړ.
نظر به مو اجندا مقرر است از طرف پیشین با نماینده های ملل متحد دیدن
دی اجندا لمخې موږ تمه ده مس پیشین د ملګرو ملتونو له استادو سره وګورو. دی غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې سفر لاول هم دا و. کاش دا دلیل نه وای شوای د لپاره چې د افغانستان د مدني ټولنې استازي دی د طالبانو استازي و نه غوښتل چې په دې جلسه کې برخه واخلي. کاش لاول داسې نه وای شوی ځکه یوازینی ځای چې موږ ځای لرو او درلود هغه له ملګرو ملتونو استازو سره لیدنه ده. همدا کسان چې د افغانستان لپاره یې د خاص استازو په توګه رالیږلي.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دوحه کې د طالبانو له استازي او د سیاسي دفتر له رئیس سویل شاهین سره هم لیدلي په ایکس پاڼه لیکلي د دوحې په ناسته کې باید د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي او پریکړې د ټول اړخیزو مشورو په بنا او غیر تحمیلي وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي مداله کې نه یې خوښ. ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي عملاً هم داسې شوې دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي
په ملو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې یا مغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلو رانی خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه له منلې هغه څه چې دوی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر خو نه پوهېږي چې زه وړ کړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه یې خوښ. یا یو کور کې سره رالوی وي بيخي دا رقم سوچتن نه ورزې سي مونږ ته خزا ميړو يو نوینده کې دا رقم د نګډیر فیخي سوي سي مالې دلې سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شوی یغه و تختوی نو دینه جنۍ دا رقم شوی د جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه به کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي دا وی وي امدا سی سوی دی اعلی قرانه راجګ سی امدا جنې مړاګی جنې قرانه راجګ سی امدا لک وزنی نو ډېر په خې دارا کم سوی دی وړو کی ټوب کی خویز کله نه په کار سی امدا رقم سره وار کړل سی یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځزه دی قرانه کوم قرانه تر منځوی یو ته باس خپل ویل منځزه قومونو تر من لنجره پیخیږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رمسته کیږي ما خپل اصل دلې د عمل انم داسې سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور قوم از لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول قوم نه کور نه باسم بیا له قوم بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زمون مشرانو لور او خور سي هر چیرته خوشاله باید حال تور کړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بيخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه باسم هم دې کې ور کوم کدي لور خواخه یا کو خواخه نه لور خواخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواخه ده یا زوی کوم ځای خواخه ده بس دا سې سوي دي مالې دلی دي عملن سي بيخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنې نه دوا کړی وي سبا زوی خبرې کې سمات خزه وکړه خبر هم نه سمات څو کړی نه نو د بیا ورسته نه ته ډیر من پی وی په هم د قرانه دي خزه کورس وی غسر خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سی کومه قرانه وی غسر په دښمنو خپل مانس کې سره وړي هم د دښمنی کلی تزي هم قومو ته د خبره رسیږي نو دا وی لته منفی د پوینټ هم دغه د سیداغه تاثیرات اتمن لري کچیر د سلو کې یو لاس دوستی دار کوم چې نغه کرو غیر اغله د نوی پیسې د امدار کم خراب او پایل لاس تر ازي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د وسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشوم توپ کې د کوچونیانو کوژدې کول د جهالت هغه اخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډیر زیات د مونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي خپل هغه ماشومان سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډیر غلط کار ده کچیر دوی اوله کې خبره وکي هغه بیا غټ سي هغه یا دیالک سي هغه جلی خوخه نه یا د جلی هغه لکوخه نه بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغه رښتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپل ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندگی نه ډېر پتنګي
د کابل اوسنکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود دیو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کیږي مخکې دې نشتا فامیلونو نه په غاورو کې د فکر کې چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی تر سره کړي اصل کې ځینې کسان به داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلورانه خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي پراته دې نشي دا اندای اوس څنګه وی چې خای دا چې دی لوی شي هغه کس دې ورته انتخاب کړ هغه په خوخه نه وی او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې پاینډا کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدل ګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه ضرورتوري وسی یا هغه چې دوی معیار ځان ته ټاکلې وي دې پاینډا د ژوند ملګری د پاره هغه مقابل کس کې نه وی نو شاید دا مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان مخ ژوندونه لري نو په نظر کې فامیلونه دغه دود لکه څه د وخت په تیریدو سره البته د شرایط وختونه مو سم ده چې په اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګري خپل او ټاکي دا به بهتر وي په کلی کور کې داسې کسان شته لیدلم دی او لیدلم دی چې دوی هم دا رقم لکه دا میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غوړ کړی یا چاته ور کړی دا ماشوم ټوب کې کله چې دوی لوي شوی دی هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند لپاره درلود هغه یو بل کې نو پیدا کړی. اته داسې کسان ما لیدلی دي چې دوی خپل هغه کلی کور فامیل پریښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لرې کړي نو بېخي یې مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پریښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي په راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي. اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټېږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړي چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا الى اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع که هر هغه موضوع خو موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه شي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دا دی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایل لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي دي. انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقده یې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو هغه ذهن کې هغه خپل خپل ذهن کې ځان دغه سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي دي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي اجتماع ویني خلک ویني تر ډېره هره حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوا بچاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا خوبونه.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخسبې ده، اوس دغه پاک لکړه توې ژوند د سره قم تیریږي.
دا ورکه کله کله هم دا سفرې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناست و، هغه تقریبا زما خور د وو کال و، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه ساده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د وو کال و تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې هغه به ترس ول د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره، زما پلار خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده، خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلې بلې، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یا زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په دې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په دې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوي وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته انجلۍ څنګه کوئ، تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور بیبي سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل دی بیا نه منل او تر هغه وخت پورې چې دا مسله حل سول او خبره تر طلاق او تر پریښودل تر دې شانه پورې ورسېدل. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درکړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده. مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوي خو ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو تر وهلو تر مړه کولو تر جې شانه پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره فټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانه پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژونده پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن دغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چند زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند موږ مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل څه ده څه کوي واده نه ورسره کوي، او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومنې او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني. او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني. او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه مو د نن ورځې درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترونی ورزي جسامت د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي چې د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم یې د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورزې بنی هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې بیزي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل لبار الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکی خو کچیر زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکې په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه د نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی. فلورین دی او نیون عناصر وینا چپا تا حالوم رای پا تاکا هم جهات دول سر علی اربیتالونا ڈکوی بیا کل چشمیر جهات سن پا مخالف جهات سر دو اربیتالونا خانه ڈکوی دای زینی نور مثالونا دی کل چی کوفس کی قاعده وای وی الکترون نمره ده هغه انرژی کی سوی اوربیتالونه کی زای پر زای کی چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونه د دې کی متونو مجموعه د ان جمع یو یو کوچنی وي یعنی په دې مثال کې وینو چې دوا د اصلي کوانټم نمبر کی ماته دوا دي او د اس اوربیتال کی دي چې د ال کی ماته صفر د چکل جمع سین دوا کی هم دا د پی د وینو چې دا وای وی د دې مجموعه کی متونه یو دبل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونه کې چې لیدل کیږي وای کچیر د دوه یاسو سویو ای ان جمع یو مساوی وی او په دې صورت کې دا غو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله تاسو چې موږ یو کیږي نه په دې کې به د قیمتونو یا مساوی او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سوي د کچ فوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ډکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خون کې ځینې قاعدې هم مکتوب وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست وایم د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خول کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي زو او په ګډه دې درس ته غوږدو
فلز غیر فلز او شبه فلز سات پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي فلزونه فلزي ځلا لري هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي د پانې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پانې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفورټیک خاصیت لري داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوتل دي او ارجا کول کې دي په بیل کې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي، له قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیډیټ کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړولی او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی، چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه اومفورتیک خاصیت ښیي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول ټول عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چشمي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونو په نامه سره هم یادیږي. تلخان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودنه په لړ کې کچی تلخان په مرکبات هایډروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتال ګروپ دی او دغه ایتان ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایډروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګ د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګ د عمل لري تو هیگزان، ډیکان، کور او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نوم نه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونه څنګه لاسره الکانونو د کتریسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبو هایډروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتال دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جس او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه لور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په شیدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په شیدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالې موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل تقابل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکاین او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدان د قانون د هلوجنیشن د رادیکلی تاکسی تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د قانون مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانون هلوجنیشن څه شی دی؟ الکان په تیارې کې او پادې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانون هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي. چې دا یې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسید د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، نو الکانون ټول هایدروجنونه په هلوجن ایوز کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتاری تدی فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاک الکترونونه یې ولري، او اټومي اړیکه یعنې بونز یې مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډیر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی ان چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوې کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په مثال کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تعامل د اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلی، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي، نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي، او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخته یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دا غو اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړي، چې په صنعت کې دا غو څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیمی دي.
یا
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.